The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de Rana Vridun ko assalamu alaikum da The Voice of America Jiva Radio de nan da shuru roz da 2018 kal da January da miashte wishta maneta da په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار اته بجې دی. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبري خپرونه کې د پروګرام قرباني یو وږمه جالوان
او بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د خیبر پښتونخوا حکومت باچا خان پوهنتون باندې ترهګر برید ورستو ټوله صوبه کې د 1478 تعلیمي ادارو پر ضد د امنیتي اقداماتو ناخستو په سر مقدمه درج کړي، خو کارپوهان وایي امنیت ساتنه د حکومت ذمہواری ده.
اوورال سکیورټی انهانسمنت دا حکومت او د ریاست ذمہواری ده. ټریننګ ورکړی شي او ځینې کسان داسې وي چې هغوی ته داسې تربیت ملاو شي چې هغوی دا سکیورټی کنټرول وشي.
پښتونخوا اولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او د اف سی آر قانون ختمولو غوښتنه کړې.
دفاعه بندبختی به اله ختمیږي چې کله موږ د صوبې برخه شو موږ قبایل چې کمی یو دا څه ځان ما بیل نه کړی دا پښتانه
او په درغلیو او شفافیت نظر ساتونکو نړیواله اداره ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپورټ کې وایي افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا په دغه درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې هیوادونه دي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې وزمګ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګري اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې تیر هفته په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حملې وروسته صوبایي حکومت په 1478 تعلیمي ادارو د حفاظتي ګامونو ناخستو په سر مقدمه درج کړې دي. په دغه تعلیمي ادارو کې زیاتره شخصي یا پرایویټ ادارې دي. حکومت وایي په صوبه کې تعلیمي ادارو ته ویل شوي چې د خپل حفاظت په اړه د قوي ګامونه واخلي، ولې ډېرې ادارې داسې دي چې حفاظتي تدبیرونه یې د نش برابر دي. د صوبایي حکومت د دغه فیصلې په ضد ځینې تعلیمي پوهان او دفاعي څېړونکي وایي د ولس حفاظت د ریاست ذمواري ده، او دا چې حکومت د ولس ته هم په ډاګه کړي چې تر اوسه په ملي امنیتي تګلاره یا نیپ څومره عمل شوی دی او څومره ترهګرو ته یې سزاګانې ورکړي.
نن په پیښور کې پښتونخوا اولسی تحریک لخوا د قبایلي سیمو د آینده په باب یوه غونډه شوې چې پکې د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په ستر تعداد کې ګډون کړي. غونډه کې سیاسي مشرانو او برخوالو د اف سی آر د قانون د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړي. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون په حق له ام اولس غواړي چې دا ختم شي، او ماهران وایي چې دا په سیمه کې د ام اولس بشري حقوقو په ضد یو قانون دی. نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل دی رپورت کې.
په غونډه کې د پاکستان چینا اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمو برخه او مغربي روټ نه رسیدونکو ممکنه ګټو باندې هم خبرې وشوې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې ټولو ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
حواله سره خو ټول دا غوښتل چې د فټه بندبختي به اله ختمیږي چې کله موږ د صوبې برخه شو او موږ قبایل چې کم یو نو دا څه ځان ما بیل نه کړی یو دا پښتانه یو، یعنی ټول پښتون افغان یو. یو څخه افغانستان شوله، بله په وخت کې په هندوستان کې شامله شوله. اوس فاټه چې کومه ده د قبایلو په شکل کې ډېره سرسلې ده. دا قبایل چې کم دي دا د زندان د نورو پښتنو برخه دي.
سید عالم محسود زیاتوي که مغربي روډ جوړ شي نو قبایلي سیمو ولس هم ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو پېښور.
شورو پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د جګړه ځپلي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 393 میلیونه ډالر غوښتنه شوې چې ورسره سکال په ګرد هیواد کې د میلیونونو ناچاره خلکو د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي شي. مارک بودن چې د ملګرو ملتونو د بشردوسته کارونو منتظم دی وایي چې دغه مرستې د خوراک، صحي پاملرنې، صحي غذا او صفا اوبو په لړ کې 3.5 میلیونه میلیون خلکو ته به په افغانستان کې د ایچ آر پی پروګرام تر لاندې مرستې وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کړکیز په لې هیواد کې بنیادی ضرورتونو په لړ کې زیات بشر دوسته کارونو ته اړتیا ده.
په درغلی او شفافیت نظر ساتون کې بین الاقوامی تنظیم ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالی کوریا تر ټولو بد عنوانه هیوادونه ګرځولی دي. د رپورت کې تر ټولو کم نمبرې د بد عنوانۍ انتها په ډاګه کوي او د دې تر مخه سومالیا، شمالی کوریا په اتم نمبر او د افغانستان یو لسم نمبر دی. یو هیواد هم په دغه لیست کې سل نمبر نه ترلاسه کړي چې د بدونوانۍ څخه د پاکوالي کچه ده. خو ځینې هیوادونه دغه نمبر ته ورنږدې شوي. ضرور دي چې پکې ډنمارک په یو نوي یم او فنلینډ او سویډن په نوي نوي نمبرو دي. د ترانسپرنسی انټرنیشنل تر مخه د نړۍ د شپږ عرب آبادۍ اکثریت هغه هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې بدونوانۍ یوه سخته ستونزه ده. د ترانسپرنسی انټرنیشنل دغه وسنی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان 15 سارک هیوادونو کې هغه یوازنی هیواد دی چې په دغه لیست کې په سکور کې یو څه خواله راغلی دی. تفصیلي اورو د ډیور رادیو همکارې ماوچلین.
په شفافیت او درغلی او نظر ساتون کې بین الاقوامی تنظیم دی ترانسپرنسی انټرنیشنل د نه هی پورز ویل دی چې د سارک 15 ملکونو کې پاکستان یوازنی ملک دی چې د بډو رشوتونو کچه کې خواله راوسته دی. نور سلور هوادونه د کال 2014 په مقابله کې کال 2015 کې یا خو هم په هغه ځای ولاړ دي یا یک چنور هم خراب شوی ده. د پاکستان لپاره د ترانسپرنسی انټرنیشنل مشر سهیل مظفر په یو بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستان درجه په دریو نمبر باندې ښه شوی ده او زیاته کړې ده چې د پاکستان درجه نور هم ښه کېدی شي که پاکستان د بډو رشوتونو لپاره د بیخي نه برداشت کولو پالیسي خپل کړي او عملی ګامونه واخلي. اغلی مظفر تما سرګند کړه چې حکومت به د ترانسپرنسی انټرنیشنل پاکستان لخوا مشورو ته عملی شکل ورکولو په لړ کې سنجیده ګامونه واخلي او د داسې کولو نتیجې کې به په بډو رشوتونو کې کمی راشي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
په امریکا کې میش د بشري حقوقو نړیوال تنظیم تر مخه 2015 کال کې امیرانه حکومتونو تراګر بریدونو کې اضافه او اقتصادي بدحالۍ په نړیوال ازادۍ کې لوړې درجې کموالی راوستي. په خپل کلنیز رپورت کې فریډم هاوس په لسم کال سر په سر د ازادۍ په کچه کې کموالی ښکاره کړی دی. 2015 کال کې رپورت تر مخه 2 هیوادونو کې سخت کال ټیټوالی ښکاره شوی د هر کال نه تر ټولو ډیر. تنظیم وایي چې 159 هیوادونو کې 50 داسې هیوادونه ګرځول شوي چېرته چې ازادي نشته او 59 جزوي توګه باندې آزاده دي. په دغه ملکونو کې شام د چین د تبت خپلواکه سیمې، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا شامل دي.
په شام کې حکومت مخالفه ډلې نن مهمه غونډه کوي چې فیصله وکړي په جنیوا کې د ملګری ملتونو په مشرۍ کې کیدونکې د سولې خبرو اترو کې ګډون وکړي او کنه. د شام دپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا تیره ورځ په شام کې یو شمیر ډلو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو دا په ډاګه نه ده چې دغه دعوتنامې چا چا ته ورکړی شوي دي. خو په شام کې د کوردانو پارټۍ ډیموکراتیک یونین پارټي وای دوی ته بلنه نه ده ورکړی شوې. روس غواړي چې دغه پارټي هم په خبرو اترو کې شامل شي ولی ترکی د دغه سخت مخالف دی.
د نړۍ سترو قوتونو لخوا د شام د کړکیچ په حق له د سیاسي حل لپاره د پرمختګ په ټینګولو غږ شوی چې باندې ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی. د جمعې پر ورځ جنیوا کې به د شام په حق له خبرې اترې پیل کیږي. اخو امریکې او سویلی کوریا تر اوسه پورې قطبی کوریا باندې د سزاوار بندیزونو لګولو په معاملې کې د چین په ملګری کولو کې پاتې راغلی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری بیجینګ کې د چین همسنګ سره د خپل ملاقات نه پس ویلي دي چې چاپیریال کې د بدلون راتللو په معاملې کې ورسره چین ملګرتیا ته تیار دی خو د قطبی کوریا پر سر ورسره غاړه نوړي.
د امریکې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکې په اوریګان ریاست کې د هغې ډلې مشر نیولې ده چا چې د تیر یوې میاشتې راسې د څارویو پاللو یوه ورشو قبضه کړې وه. د اف بی آی په یو بیان کې ویلې شوي دي چې دغو قابضینو نه د ورشو د قبضې اخیستو په وخت دوی سره ډزې هم شوي دي چې پکې یو مشکوک قبضه دار وژل شوی او بل جوبل شوی دی.
او د امریکای کلیولند خار هغه شپک پولیس افسران د نوکریانو نه وستي دي چا چې په کال 2012 کې دوه تشلاسي کسان په شک کې وشتي. د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو دی زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې تیر هفته په باچا خان پوهنتون یا باچا خان یونیورسيټي باندې د ترهګرو د حملې ورستو صوبایي حکومت دغلته په دغه صوبه کې په 1478 تعلیمي ادارو باندې د حفاظتي ګامونو نه اخیستو په سر مقدمه درج کړې دي. خو څېړونکو او پوهان تعلیمي پوهان دا وایي چې د تعلیمي ادارو او په خاصه توګه د ولس ساتنه دا د ریاست ذمہواري ده او دغه کار ادارې په خپل باندې نشي کولې. قدر من اوریدونکو، دفاعي سیړونکو دا وایي چې د ترګری د ختمون د پاره چې کومه ملي امنیتی تګلارا یا نیب جوړه شوی و، پاغي باندې د حکومت خلکو ته ولست دا په ډاګه کې چې څومره عمل پې شوی دی په دغه باندې هم پوښتنې راپورته شوې دي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال ریاض حسین نه په دې رپورت کې.
د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې صوبایي حکومت د 1478 تعلیمي ادارو چې پکې کالجونه او زیاتره شخصي سکولونه شامل دي په ضد مقدمه درج کړي دي. داسې رپورټونه مخې ته راځي چې صوبایي حکومت دا پلان لري چې په تعلیمي ادارو کې یو ځل بیا استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي چې هغوی په خپله د حفاظت کولو جوګه شي. خو په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې چیرمین شیراز پراچا ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې باید د ادارو خپله سکیورټي تیاره کړي شي او ذمہوار خلکو ته لایسنسونه جاری کړي.
اوورال سیکیورٹی انہانسمنٹ دا حکومت او ریاست تے مواری دا ٹریننگ ورک رشی ہر یو تعلیمی ادارے کی دا سیکیورٹی خلق او ضد کزان دا تیوی چی اگئی کزان تی تربیت ملاو شی چی اگئی دا سیکیورٹی کنٹرول کو رشی نو دا ٹریننگ پولیس سرا فوج سرا او نور ادارو سرا چی اگئی پرائیویٹ ادارے اندیری چی اگئی سرا دی کزان تربیت ملاو شی او صرف تربیت دا کسانو تا دی مسئلہ ملاو شی.
سیرانی وائی چی پا خیبر پختونخوا کی دا سلور سوا اتش پیت تعلیمی ادارو پا دا مناسب سیکیورٹی د ګامونو نو چتولو په وجه باندې مقدمه درج کړی شوې دي چې پکې د پیښور دننه 1855 په مردان ضلع کې 1830 په کوهاټ کې 15 په بنو ضلع کې 1830 او په هزاره ډویژن کې د 13 تعلیمي ادارو د مشرانو په ضد مقدمه درج کړی شوې دي. ماهرین وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نو وروسته په ټول هیواد پاکستان کې په ګډه توګه د سیاسي ګوندونو په صلاح نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، خو په هغه باندې پوره پوره عمل درآمد مخې ته نه راځي. د پاکستان دننه پخوانی د پولیس صوبایي مشر او د استخباراتي دارو ډایرکټر شعیب سډل وایي
اکشن پلان اوس په باته زیاده وایي کم هوا ہے. پلان کی جو 20 پوائنٹس ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہیں، کون سا پوائنٹ کس وقت تک.
دوی وایي چې په قامی اکشن پلان باندې عمل کم شوی دی او خبرې ور باندې زیاتی کیږي. په دغه پلان کې چې کومې شل نقطې ورکړې شوی وي د هغې لپاره څه وخت نه دی مقرر کړی شوی چې تر کومه پورې به دغه عملی کړی شي. په دې کې دا خبره هم نشته چې د صوبایي او مرکزي حکومت ذمہواري څه دي او څنګه به په هغې باندې عمل درآمد کوي. په دې کې زیاتې مهمې خبرې دا وې چې په ګډه توګه به د پلټنې کمیټې جوړولی شي. بل دا خبره هم ده چې د پاکستان د بچاو د قانون د لاندې خصوصي اختیارات ورکړې شول چې پکې خصوصي عدالتونه جوړول شامل وو، نکټا جوړول وو. یو کال اوشو په هغه باندې عمل درآمد نه دی شوی. تش په خوله باندې خبرې کول نه دي، بلکې د ترهګرې په ضد عملی ګامونه هم پورته کول دي. د مدرسو د اصلاحاتو ذکر پکې شوی وو او بل خبره دا ده چې د ترهګر تنظیمونو پندونه به بندول شي، خو تر اوسه پورې هیڅ په نظر نه راځي. د صوبایي حکومت وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه 1800 تعلیمي وړي او غټ ادارې خپل کار سر ترسوي او په ټولو صوبه کې په مجموعي توګه 55,000 امنیتي چارواکي موجودګي لري. د صوبایي حکومت د فردا ناممکنه خبره ده چې ټولو تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکړي. یاد دي وی چې وړاندې به په پاکستان کې د کالجونو په سطح باندې د 10 نمبرو عملی پوځي تربیت ورکول شو، خو په کال 2002 کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دغه د NCC تربیت هم ختم کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په ورسته یو کې د 400 بچا خان په هنتون باندې چې کوم تراګر برید رامنځته شو د دغه برید ورسته د پاکستان لخوا د غوینه چې افغان خوره د دغه برید لپاره کارول شوې و د دغه وینا ورسته یو واری بیا د دوانو هیوادونو ترمنځ کوم اړیکې دی هغه د تاو تری خوادي سره مخ دي سیرونکو وایي چې ځینې داسې طاقتونه شته چې نه غواړي چې دوانه هیوادونو ترمنځ چې کومې اړیکې دي هغه د سمون اړخ ته لاړ شي. نور تفصیل لري اسلام الدین ساجد په دې سیرنیز رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی وایي دی کې هیڅ شک نشته دی ځنې دښمنان دواړو هیوادونو کې عمل لیدل نه غواړي.
د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابولو کوششونه مسلسل روان دي، تسلسل سره جاری دي. څومره چې د دواړو ملکونو د دواړو مملکتونو مشران او ادارې یو بل ته نږدې کېدو کوشش کوي او د اعتماد د فقدان ختمولو کوشش کوي، هم هغه مره چې کوم دینو داسې قوتونه شته چې هغه د تعلقاتو د خرابي د پاره د اعتماد د فقدان د جاري ساتلو د پاره د خپل سازشونو چې کوم دینو هغه نه باز نه راځي او خپل سازشونه د هغه جاري دي.
د 400 بچا خان په هنتون تر هغه غربريت کې دوی اشتنان وجل شوی وو چې پکې زیاتره د دغه په هنتون مسولین یا طالب العلم دي. هم دغه وجه ده چې په هواد او خصوصا د پښتنو سیمو کې په دغه غربريت سخت برګون مخې تر روان دي او خلک د حکومت او په نه دغه غښتنی کوي دوی ته د اصل دښمن په ګوته کړی شي او دغه دښمن په ضد دي اوس عملی ګامونه پورته کړل شي. د جمعیت اسلامي پاکستان مرکزی مشر سراج الحق وای ځنی حکومتي او سکیورټي چارواکي د هند اړخ ته ګوتی اوچتوي ولې کام د حقیقت نه خبروي.
دوی پرونم دا خبره اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د هندستان سفارتخانه داسې اشاره دوی ته ملو شوې دي او چې په دې ناول پیښه کې ده انډیا لاس مسترد کې دي نشي ولې دا خبره تر څومره حقیقت ته نو د دې ټول حقایق نه د قوم د خبرولو ضرورت ده. زه دا ویم چې دی وخت کې د قوم نه خبرې پټې ساتل دا د حکومت په ګټه نه دي او شپ شپ کول نه دي پکار. واقعي کې هندستان په دې سیس کې ملوث ده نو بیا باید چې حکومت په خپل هغه ټولو پالیسیانو باندې نظر اسانی وکړي چې یو طرف ته دوی د غوښه د دوستۍ خبرې کوي او دویم طرف ته غوی د منګ د بچو په نوستو کې د وجلو د لپاره منسوبې پلانونه او سازشونه کوي.
سیرنکاران دا نظر لري پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو ته پکار ده په ګډه د هغه ټولو ترهګرو ډلو او پر طاقتونو په ضد یو ځای ګامونه پورته کړي سوچ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خ کېدلو کې خندونه اچوي او کچره دواړه هیوادونه په یو بل شک او تورونه لګوي نو دواړه اړخو ته امنیت راوستل به دوی لپاره ګران وي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په باچا خان یونیورسيټي باندې د حمله وروسته دا سې رپورټونه راغلي دي چې د پاکستان امنیتی ادارې غني په هیواد کې مشت افغان چې کوم کډوال دی هغوی زوروي. په دې باندې د دی ریډیو خبريال احسان محمد خان د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په پاکستان کې ویان دي دنیا اسلم خان سره مرکه کړې ده او وغینه په دې اقل باندې پختلې دي. بیا دا چې په دې وخت کې د افغانستان په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي دا غوي د ريجستریشن صورتحال سره د غټول تفصیل دنیا اسلم خان په دغه مرکه کې وایي.
د ای پی ایس د اٹیک بعد خو بیخی زیات افغان کم په پاکستان کې وو. په دا کې هغه افغانان چې ريجستریشن کارډونه سره وو پاکستان کې دی او ريجستریډ مهاجر په حیث اوسېږي، هغه افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسېږي دا دواړو ژوندونه په ډېر مشکل کې وو. د باچا خان یونیورسيټي چې کوم واقعې شوی ده د هغه بعد دونه زیات شمیره کی یو این ایچ آر ته شکایتونه نه دی ملاو سو. یو په دې چې موږ په پورا سلو صوبو کې هیلپ لاین نمبرونه دي چې هغه کیمپ کې میشت افغانان ته هم معلوم دي او نور علاقو کې چې کم خلک دي هغه ته هم معلوم دي. نو دا نمبرو په لاره باندې موږ ته معلومیږي او چې کوم د یو این ایچ آر سره مرستې ادارې دي دا هم په لاره موږ ته معلومیږي چې حالات څه دي. کېدلی شي چې په داسې علاقو کې چې اوس هم هغه ته د حکومت د خاصه دا معلومات نه دي کال سوی چې ریجستر افغانان سره پکار نه ده چې چې وحل یا نیول وسی البته کې د لایسیدا پیش سوی چې کوم افغانان سفر کی خپل پی او آر کارډونه نه ور سره د هغه د خاصه د شکایتي چې پولیس هغه ونیسی یا پیسې او سواخی او د داسې د مخنیوي لپاره د یو ان ایچ سی آر د قانوني مرستو چې کوم ټلیفون نمبرونه یې وېداري دي چې کیس پر وخت باندې رپورت شي نو پر وخت باندې یو ان ایچ سی آر څنګه سره باندې داخله د جیل تا د سبا چې پچاو شي
سمه ده. خو دغه تاسو چې وویل چې د چا رجسټریشن نه وي شوی د نادرا د لارې یا هغې سره دغه کارډونه نه وي، دغه افغان کډوال چې دلته اوسېږي، آیا دغه کمزوري د هغې ده چې کوم اوسېږي یا دوی ته دغه موقع ورکړلی شوې ده چې دوی خپل رجسټریشن وکړي؟
رجسټریشن دپاره ضروري والا چې د حکومت پاکستان مطلب تاریخ به زه تاسو ته ووایم چې رجسټریشن د کوم افغانان ده اوس ولې څو افغانان نه وو رجسټر شوي یا د رجسټریشن څخه پاته شوي وو. په کال 2015 کې د پاکستان حکومت اول وار د افغان مهاجرینو مردم شماري کړې وه او چې چا چا کوم افغان په هغه مردم شماري کې حصہ اخیستی وله هغه ټول بیا په کال 2016 کې رجسټر شوي وو او د نادرا د خواسه ټولو ته پی او آر کارډونه ورکول شو. خو چې کوم وخت مردم شماري او بیا رجسټریشن شروع ولو ډېر افغان چې ها وخت په پاکستان کې میشت ولو هغه نه هم خبر چې ولې د بیری د وجه یا یو څه فکرونه اندېښې ورسره وې هغه ځانونه نه کو رجسټر او دا د دې د خپلې خوشي او د خپلې رضا فیصله ده چې بار بار د وایونګو باوجود د میډیا په لارې د شورا میټینګو په لارې خلکو رجسټریشن ته ځان نه راوستو مردم شماري ته ځان نه راوستلو. نو په دې ته 2016 د رجسټریشن نه بعد په پاکستان کې بیا نوې رجسټریشن نه اوسوي.
دنیا اسلام خان که دا راته وایي چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشته دي او د پی او آر کارډونه لري، د دې وخت د 2015 کال دسمبر میاشت ښودلی شوې وه، آیا د پاکستان حکومت لخوا دغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکړلی شوی دی؟
د پاکستان حکومت د خاص افغان مهاجرینو چې د سیاسي سره پی او آر کارډونه ورسره دي او هغه کارډونه په 2015 په اخره کې ایکسپایر شو. شپږ میاشتې موده کې اضافه شوې ده او دا شپږ میاشتې اضافه چې ده دا یو نوی ډیډ لاین نه دی، دا چې یو عارضي ایکسټینشن دی. په دې کې د پاکستان حکومت چې کومه ستراتیژي ده په هغه کې د سفران وزارت حکومت پاکستان ته سفارش شوی دی چې افغانانو ته د 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکول شي. خو تر اوسه پورې د پاکستان کابینه ته دا ستراتیژي نه ده پیش کول شوې او تر اوسه پورې د پاکستان د کابینه له خوا په دا ستراتیژي باندې هیڅ رد عمل نه دی راغلی. نو د هغه وخت پورې چې دا ستراتیژي د کابینه په یو اجلاس کې منظوره کیږي د پولیسو د خوا د تنګولو یا د نیولو د مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم د شپږ میاشتې extension working almost امید کو او د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې زیر د جراتي ستراتیژي د حکومت افغانستان ته هم د پاکستان حکومت ورکړې و هغه باندې عمل درآمد وکړي چې دا شارټ ټرم extensions ختم شي او خلک خاص کر چې کوم افغان سټوډنټس په پاکستان کې سبق وايي مهاجرین د هغه ستونزو ته وګوري او د هغه لپاره د extension د 2018 کال پورې کې.
دنیا اسلام خان ستاسو یو جهان مننه.
تاسو هم ډیر مننه.
احسان محمد خان وایس آف امریکا دیو ریډیو پېښور.
روپای ټولنې په یورپ کې د غیر قانونه پاکستانیانو د واپسې په حق لباندې د مشکلاتو شکایت درج کړی دی او خبرداري ورکړی دی کچرې د خلکو د بیا ستنېدو لوزنامې باندې عمل کولو کې پاکستان پاتې راغلي نو بیا یې پر ضد کاروایی کوي. په دې حق لباندې نور تفصیل لري الیاس خان په دې تفصیلي رپورت کې.
اروپایی اتحاد د جلا وطن پاکستانیانو واپسی کې روان د مشکلاتو شکایتونه کړي دي او خبرداري ورکړي دي کچرې د دې خلکو د بیا ستنېدو لوزنامې باندې عمل کولو کې پاکستان پاتې راغلو نو پر ضد یې کاروایی کېدای شي. اروپایی هیوادونه څوک چې د دویم جنگ عظیم نه وروسته دا وخت د نړۍ بېلابېل هیوادونو لخوا د ټولو نه زیات مهاجرو یا کډوالو برداشت کولو مخه دا تېر کال د نومبر په میاشت کې پاکستان ته ویلي وو چې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر په غیر قانوني طریقې سره یورپ ته راتلونکي پاکستانیانو د واپسی په حواله سره معطل کړی شوی لوزنامه دی دوباره پر ځای کړی شي. یاد دی وی چې پاکستان په هغه 15 هیوادونو کې یو هیواد دی د چا وګړي چې تیر کال یورپ ته راتلونکي 100,000 مهاجرو کې شامل دي، خو په دې کې زیاتره د روزګار په تکل کې دلته راغلي وو او د دوی تعلق په حال کې د جنگ نه ځپلي سیمو نه هجرت کولو مهاجرو یا کډوالو سره نه وو. د فرانسیسي خبر رسان ادارې AFP تر مخه د اروپایي اتحاد ترجمانې نتاشا یو خبری بریفنګ کې ویلي دي چې دې لړکې د دوی پاکستان حکومت سره ښې او مثبتې خبرې روانې دي، خو موږ وینو چې د ری ایڈمیشن ڈیل یا دوباره د داخلېدو لوزنامه کې اوس هم مشکلات موجود دي. د دې ویناوه چې کمیسن دا وخت د ممکنه مثبت او منفي مراعاتو پلټنې کوي چې دغه رنګ د لوزنامه یو مناسب طریقې سره لاګو کړی شي. تیر کال پاکستان د یونان نه جلا وطن کړی شوي هغه 1.5 پاکستانیان واپس لیږلي وو چا سره چې کاغذونه نه وو، او حکومت دعوه کړې وه چې یونان د دې خلکو د پاکستان اوسیدونکو ثبوت وړاندې نه کړی شو. او د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان خبرداری ورکړی وو چې هغه الوتکو باندې به هم جرمانې لګول کېږي کومې چې دا رنګ پاکستانیان راوړي. چودھری نثار ویلي وو چې پاکستان به دا رقم ستانه کړی شوي پاکستانیان تر هغه پورې نه قبلوي تر کومې پورې چې د دوی توندرو ډلو سره د اړیکو برابر ثبوتونه دوی ته وړاندې نه کړی شي. یاد دي وي چې تیر کال اسلام آباد په عارضي توګه د دوباره داخلېدو لوزنامې د غلط استعمال په وجه معطل کړې وه، او ویلي وو چې د دې لوزنامې د لاندې غړي هیوادونه جلا وطن کړی شوي خلکو د قومیت مناسب جانچ پړتال نه کوي. د پاکستانی چارواکو او د اروپایي اتحاد مشر ترمنځ د یوې غونډې نه وروسته ذکر کړی شوي لوزنامه نومبر کې بحال کړی شوې ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن خدا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پ سرحدی چارو باندے او د تجارت پ سر باندے د بلوچستان او د افغانستان د چارواکو یو مهمه غونډه شوی ده. تفصیلات یو د ڈیو ریڈیو خبریال حمید سمسورنا.
د پاکستان او د ایران د ګډي سرحدي پولیس د کمیسون غونډه نن په کوټه کې پیل شوه. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې د دواړو گاونډي هیوادو د دغه ګډ کمیسون دا نونه سم غونډه ده. په غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحدي پولې په حقله باندې خبرې روانې دي. د ایران له لوري د دغې غونډې مشري د سیستان بلوچستان مرستیال گورنر کوي، او د پاکستان له لوري بیا د بلوچستان چیف سیکرټري سیف الله چټا مشري کوي. په غونډه کې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې په غیر قانوني ډول باندې تګ و راتګ، د تراګری د پیښو د مخنیوي، د زندانیانو د تبادلې او د مخادره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خبرې ترسره کیږي. په غونډه کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکرتر اکبر حسین دورانی او د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د پاکستان 15 ضلع چاغی، خاران، پنجګور او د گوادر مرستیال کمشنران هم ګډون لري. پاکستان له ایران سره تر 900 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. پر ایران باندې د نړیوالو د بندیزونو لری کېدو وروسته اوس پاکستان په دې تکل کې دی چې د ایران له حکومت څخه بدل ته برق، برېښنا او د ګیس پایپ لاین براولي. د دې لپاره هم خبرې اترې روانې دي. و بل لور ته بیا د پاکستان د بندرګاو او د سمندري جازونو مرکزی وزیر کامران مایکل و خبری رسنۍ ته نن وویل چې دوی به د مارچ په میاشت کې د پاکستان له کراچي او د گوادر له بندر څخه د ایران سمندري بندر چابهار ته به د چابکو کښتۍ سفر پیل کړي. د پاکستان مرکزی وزیر کامران مایکل وویل چې په دې کې به ایران ته له شیه پیرکې سره اړه لرونکي زیارت کوونکي په ډیره اسانی او په خوندي طریقه باندې به سفر کوي. د ده په خبره چې د شیه پیرکې زیارت کوونکي اوس د کراچي او د گوادر له بندر څخه به د ایران د چابهار تر بندر پورې په تیزو کښتۍ کې تللی سي. له پاکستان څخه ایران او عراق ته هر کال په زرګونو د شیه پیرکې وګړي د سپیزلو زیارتونو سفر کوي، خو لاکن په تیرو لسو کلو کې دلته له کوټې څخه بیا تر سرحدي پولې تپتان پورې پر دوی باندې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره سوي دي. د شیه پیرکې وګړي وایي چې تر اوس مهاله پورې په پیرکیزو پیښو کې د دوی تر 1400 زیات کسان وژل سوي هم دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو پروګرام ته یو وار بیا ستاسو ټولو هرکلی کوو. زموږ خبرونه کې یو وار بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو.
د خیبر پختونخوا حکومت باچا خان پوهنتون باندې تر هغه برید وروسته ټوله صوبه کې د سلور سوه آتش پیته تعلیمي ادارو په ضد د امنیتي اقداماتو نه اخیستو په سر مقدمه درج کړي، خو کارپوهان وایي امنیت ساتنه د حکومت ذمہواري ده.
اوورال سیکیورٹی انہانسمنٹ دا حکومت او ریاست سے مواری دا ٹریننگ ورک رشی او زید کدان دا چوی چا غی کدا کی تربیت ملاو شی چا غی دا سیکیورٹی کنٹرول او رشی.
پختونخوا اولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ګډولو او د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړي.
او په درغلیو او شفافیت نظر ساتونکې نړیواله اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې وایي افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا په دغه درجه بندۍ کې تر ټولو لاندې هیوادونه دي.
او سومار باندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې تیر هفته په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حملې وروسته صوبایي حکومت په سلور سوه آتش پیته تعلیمي ادارو د حفاظتي ګامونو نه اخیستو په سر مقدمه درج کړي. په دغه تعلیمي ادارو کې زیاتره شخصي یا پرایویټ ادارې دي. حکومت وایي په صوبه کې تعلیمي ادارو ته وړاندې نه ویل شوي چې د خپل حفاظت په اړه دې قوي ګامونه واخلي، ولې ډېرې ادارې داسې دي چې اوس هم حفاظتي تدبیرونه د نش برابر دي. د صوبایي حکومت د دغه فیصلې په ضد ځینې تعلیمي پوهانو او دفاعي څیړونکو پوښتنې راپورته کړي. د ولس حفاظت د ریاست ذمواري ده، دغه پوهان وایي، او دا چې حکومت دې ولس ته په ډاګه کړي چې تر اوسه یې په ملي امنیتي تګلاره څومره عمل کړی او څومره ترهګرو ته یې سزاګانې ورکړي دي.
نن په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د قبایلي سیمو د آینده په باب یو غونډه شوې چې په کې سیاسي مشرانو او مدني ټولنې غړو په ستر تعداد کې ګډون کړی. غونډه کې سیاسي مشرانو او برخوالو د اف سی آر د قانون د ختمولو او قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې. او شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د جګړه ځپلي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 393 میلیونه ډالر غوښتنه شوې چې ورسره سکال په ګرد هیواد کې د میلیونونو ناچار خلکو د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړی شي. مارک بودن چې د ملګرو ملتونو د بشر دوست کارونو منتظم دی وایي چې دغه مرستې د خوراک، صحي پاملرنې، مهم غذا او صفا اوبو په لړ کې 3.5 میلیونه خلکو ته په افغانستان کې د ایچ آر پی پروګرام تر لاندې مرستې وړاندې کوي.
په درغلی او شفافیت نظر ساتونکو بین الاقوامی تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو بدونوانه هیوادونه ګرځولي دي. دغه رپورت کې تر ټولو کم نمبرې د بدونوانۍ انتها په ډاګه کوي او د دې تر مخه سومالیا او شمالي کوریا اتم نمبر ترلاسه کړی او د افغانستان پکې یولسم نمبر دی. یو هیواد هم په دغه لیست کې سل نمبرې نه یې ترلاسه کړي، کوم چې د بدونوانۍ څخه د پاکوالي کچه ده. خو ځینې هیوادونه دغه نمبر ته ورنږدې شوي ضرور دي، چې پکې ډنمارک په یو نویم نمبر او فنلینډ او سویډن په نوي نمبرو دي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل تر مخه د نړۍ د شپږ عرب آبادۍ اکثریت هغه هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې بدونوانۍ یوه سخته ستونزه ده. دغه تازه رپورټ تر مخه پاکستان په دغه درجه بندۍ کې یو څه خواله خودلې ده.
او په امریکا کې میش د بشري حقوقو نړیوال تنظیم تر مخه 2015 کال کې امیرانه حکومتونه په تراګر بریدونو کې اضافه اقتصادي بدحالۍ په نړیوال ازادۍ کې لوړې درجې کمواله راوستي. په خپل کلنیز رپورت کې فریډم هاوس په لسم کال سر په سر د ازادۍ په کچه کې کمواله ښکاره کړې ده. 2015 کال کې رپورت تر مخه 2 هیوادونو کې سخت کال ټیټوالی ښکاره شوې ده، د هر کال نه تر ټولو ډېر.
په شام کې حکومت مخالفه ډلې نن مهمه غونډه کوي چې فیصله وکړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکې د سولې خبرو اترو کې ګډون وکړي او کنه. د شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا تیر ورځ په شام کې یو شمیر ډلو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړې و، خو دا په ډاګه نه ده چې دغه دعوتنامې چا چا ته لیږل شوې دي.
امریکا او سویلی کوریا تر اوسه پورې قطبی کوریا باندې د سزاوار بندیزونو لګولو په معاملې کې د چین په ملګری کولو کې پاتې راغلي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری بیژن کې د چین همسنګ سره د خپل ملاقات نه پس ویلي چې د چاپیریال د بدلون راتللو په معاملې کې ورسره چین ملګرتیا ته تیار دی، خو د قطبی کوریا پر سر ورسره غاړه نوړي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. خدمت اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم خبرونه ته غوږی مسملګری اوسې یو سوما څنګه چیروانه تاسو په خبرونو کې واوریدل. نن په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د قبایلی سیمو د آینده په باب یو غونډه شوې ده چې پکې سیاسي مشرانو او ګوندونو غړو برخه اخیستې ده. غونډه کې سیاسي مشرانو برخوالو د اف سی آر د قانون د ختمولو او د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې. په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون په حق لام اولس غواړي چې دا ختم کړي شي، او ماهران وایي چې دا په سیمه کې د عام اولس بشري حقوقو پر ضد یو قانون دی. نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل دی رپورت کې.
په غونډه کې د پاکستان چینا اقتصادي رهداري کې د قبایلی سیمو برخه او مغربي روټ نه رسیدونکو ممکنه ګټو باندې هم خبرې وشوې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې ټولو ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي.
حواله سره خو ټول دا غوښتل چې د فټه بندبستي به اله ختمېږي چې کله مونږ د صوبې برخه شو او مونږ قبایل چې کوم یو نو دا څه ځان نه بل نه کوي. دا پښتانه یو، یعنی ټول پښتون افغان یو، یو په افغانستان شوله، بل په پاور کې په هندستان کې شامل شوله. اوس فټه چې کومه ده د قبایلو په شکل کې ډېره سرسلې ده. دا قبایل چې کوم دي دا د زندان د نورو پښتنو برخه دي. دا د یو نکاح اولاد دي.
سید عالم محسود زیاتوي که مغربي روډ جوړ شي نو قبایلی سیمو ولس هم ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. دې غونډې ته د قبایلی سیمو ګڼ شمېر سیاسي او سماجي کارکنان هم راغلي وو. او د فاټا لایر سپور مشر رحیم شاه پریده وای چې د ډېر وخت راهسي دوی غوښتنه کوي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحات وشي، خو تر اوسه یې هیڅ قسمه نتیجې نه دی راوتی، او دا به د قبایلو احساسي محرومي نور هم زیاته کړي.
او اوس هم دغه عمده اراده ده چې دا علاقه په جهادونو په فسادونو کې استعمال کړي، دا خلک استعمال کړي او د دنیا نه په ډالر راټولوي او د پنجاب نه په خپل ملک باندې لګوي. او موږ ورته دا خبره کوو چې ګوره دغه شانت مطالبه بنګالیان هم کولی، هغه هم دا آئینی او سیاسي حقوق غوښتل چا نه ورکولې، نو بیا پکې د بنګلادیش واقعیه وشوله. موږ ورته وویل چې که موږ هم تاسو د سیاسي او آئینی حقوق نه راکوئ نو کېدای چې دی یو بل بنګلادیش جوړ شي.
پښتونخوا ولسی تحریک هغه تنظیم دی کوم چې د پښتنو حقوقو لپاره اواز پورته کوي، او په وروستیو کې د پاکستان چینا اقتصادي رهداري کې د پښتنو حقوق غصب کېدو موضوع د قومي کچې موضوع بحث جوړه کړې وه، او دوی وایي چې اوس به د قبایلي سیمې ولس حقوقو لپاره هم اواز پورته کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوری دن کو د اف سی آر د ختمولو په لړ کې چې کومې غوښتنې د پښتونخوا ولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو لخوا شوې دي ناغي په حق لته سود ارشد مومن رپورت واوریدو او سم د قبایلی چارو حکومتي ادارې یا فاتا سیکرټریټ د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې او د برتانیې نړیوالې ادارې په مالی مرسته یو سټریټیجک سپورټ یونټ په نامه د مفاهمت یو یادداشت لاسلیک کړی دی. د دې تر مخه به په قبایلي سیمو کې کارکوونکي سرکاري عمله او ادارې چې دي د دوی کارکردګي ښه کړی شي. په دې حقله باندې ابراهیم شنواری پوره تفصیل لري.
په فاټا سیکریټریټ کې د گورنر سټریټیجک سپورټ یونټ نومې یو نوې ادارې جوړولو په لړ کې نن د گورنر په ماڼۍ کې یو دستور را جوړ کړی شوی و، کومه کې چې دوه خارجي مستندوی ادارو یونایټډ نیشنز ډیولپمنټ پروګرام او د برتانیې حکومت ډیپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ سره د مفاهمت یو یاداشت یا ایم او یو لاسلیک کړی شو. د 200 میلیون پاونډونو په مالی مرسته به د دغه پلان لاندې په قبایلي علاقو کې فعالیت لرونکو حکومتي ادارو او په دغه ادارو کې کارکوونکو عملی کارکردګي به ښه کولای شي او په دغه لړ کې به د نورو اسانتیاو ورکولو ترڅنګ د صحت او تعلیم په لړ کې جدي بدلونونه هم راوستي شي او ځایي اوسیدونکو ته به زیاتې ګټې او اسانتیا ورکولو لپاره به د دغه ادارو په کار کې د یو منظم نظام لاندې خواله هم راوستي شي. په دغه لړ کې به دواړه حکومتي ادارو مسلسله څارنه کولی شي. د کومې به چې په خپله د خیبر پښتونخوا گورنر وخت په وخت جاج اخلي او گورنر به پخپله هم د دغه ادارو د کارکردګۍ په اړه ځایي خلکو او میډیا ته جواب دي. دغه دستوریت د وینا په مهال په فاټا سیکټر کې د سوشل سیکټر محکمې سیکرتر سید وقار الحسن دغه پلان په حق له اوویل
فوکس کوم دی رادر دین کنستراکشن اوس مو کوالټی په بیسس باندې لاړ شو. کوالټی انشور کولو د پاره ډیر مختلف کارونه کول دي، خو هغه کې اټولو کې اول دا دي چې د مو فوکس په هیومن ریسورس باندې دي، بیا هغه سره سره د هیومن ریسورس بهتر کولو د پاره د غوي ټریننګ باندې فوکس کول دي، بیا ور سره ایکویپمنت شولو، بیا ور سره دا دغه کول دي چې د مانیټرینګ باندې دغه کول دي چې کوم سړی خپل ډیوټي کوي، څنګه خپل ډیوټي په ټایم باندې وکي، کومي طریقې سره هغه ته ډیوټي کول پکار دي غوشي، اور بیا ټاپ مینجمنٹ ته دام پتو لگی ریئل ٹائم کې څنګه ډیوټیانی زکو مې کوي، هغه کوم کوم انډیکیټر څنګه کوم ورته ټارګیټ یې ورګړي دی هغه اچیو کوي کنه کوي. د نمخ کې دا وسه څه دی ټارګیټینګ بنو، نو څه کله ته ټارګیټینګ ونه کې نو مانیټرینګ نشي کېدلی، مانیټرینګ څه کله ته نشي کولای نو تاسو ټاپ مینجمنٹ ته پته نه لګیږي چې تا کوم پالیسیانی جوړې کړي دی، هغه پالیسیانی آیا امپلیمنٹ کیږي، مو کوي په امپلیمنٹ کیږي نو کومې طریقې سره امپلیمنٹ کیږي.
د دغه وړاندې ایډیشنل سیکرټری فاټا اسلم کمبو اوویل چې د گورنر په خاص هدایت او د هغه له اړخه په قبایلي سیمو کې لګولې شوې د تعلیم بیړني حالت له مخه په فاټا سیکرټریټ قبایلي محصلینو ته اعلی تعلیمي اسانتیا ورکولو ترڅنګ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي شرح یا کچه تر 100% رسېږي، د ساينس، حساب او انګریزي غوندې مهمه مضمونونو د استادانو په کمی قابو راوستلو لپاره 1390 اسامي را جوړې کړي. په فاټا کې به واړه تعینات خالصتاً په میرټ کولای شي او د بې ځایه او بغیر د میرټ تعینات په ځای به موجود سټاف نه اضافي کار اخیستی شي. د گورنر په ماڼۍ کې را جوړ کړی شوی دغه دستوري برخه اخیستونکو ته وویل شول چې دا مهال په قبایلي سیمو کې د سکولونو او د صحت مرکزونو شمیره د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ غوندې لوی ښارونو نه هم زیاته ده او د پرمختیا په نوم هر کال د کروڑونو اوربون روپو مصرفول هم داوی کولې شي. خود دغه واړه ګامونو باوجود دغه ته د اوسیدونکو د ژوند معیار یا کچه د لوی خارونو په پرتله ډیر ښکته ده او اوس حکومت پلان لري چې دغه ته په شروع کې په 15 تحصیلونو کې د میونسپل کمیټو نظام هم لاګو کړي، کوم چې آینده کې تر 20 پورې رسولې شي او ورسره په قبایلی سیمو کې د پټوار په نظام کې هم خواله راوستي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس آف امریکا دی ریډیو د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا چې کومه بی آر ایس پی غیر دولتي تنظیم دی، دا غي د مشرانو او په قلعه عبدالله کې د قبایلی مشرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده چې په دغه سیمه کې د تعلیم او د صحت په مسلو باندې رڼا واچوي. په دغه غونډه کې ویلې شوې دي چې باید استادان د سکولونو استادان چې کوم دي هغوی خپلې حاضرۍ ته ډېر پام وکړي او خپله ډیوټي په ښه ډول باندې ترسره کړي. د دغه غونډې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
بی آر سی پی غیر دولتی تنظیم لخوا په سیمه کې د تعلیم او سیاحت ته روغتیا په څنګه کې سوي کارونو جارج واخیستل سو. په دستوره کې شریک د سیمې قبایلي مشرانو لخوا د عام خلکو ته ورپیښ ستونزې ورپه ګوته سوې او د حکومت لخوا و دې ته ورپیښ مسایل د نه حل کولو ګیلې هم وسوې. په دغه مهال یو قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزی و ډیوه ریډیو ته د خلکو د ستونزو په هکله وویل.
میکمو زمدارانو ته موږ دا وایي دلته دا کمیانې لري کې اساتذه باید د ډیوټي پابند شي او کم میډیکل ټیکنیشنز عمله ده باید هغه په بیسیکل تونټانو کې حاضر شي د علاقې د ترقی او د مطلب د بی آر اس پی والا سره کومک وکړي. زه به سیاست یو قبایلي مشر مطلب وهر تعاون ته تیار یم.
په دغه دستوره کې د خلکو ستونزې معلومولو وروسته د بی آر اس پی غیر دولتي سازمان لخوا په سیمه کې د خلکو د شګړې دپاره د دوی لخوا سوي ترقیاتي کارونو په هکله وویل سو. د بی آر اس پی یو سمیز مشر په دغه مهال و ډیو ریډیو ته وویل چې و دې ته د سارنې په لړ کې ورپېښ مشکلاتو باوجود د خلکو د شګړې دپاره یوازې په ضلع کلاودله چمن کې د تعلیم او سیاسي روغتیا په څانګو کې په کورونو روپو ترقیاتي کارونه کړي دي.
ګردې په نکې کې د مر سره مر 15 نوي سکولان جوړو سلور زړو سکولان کې د ریپیرینګ او مرمت کار کوو. په یونین کونسل پرانو چمن کې مر 15 نوي سکولان دغه سلاوا پات زړو سکولان کې د سرکاري سکولان کې مر د ریپیر اند رینوویشن کار کوو. مر د لسم چې مالکان دي چې زده کړې کوي پر مر د ټیوشن د دوو سنټرانو بنبس کړې دي د لې په دوو په بچوګان کې کار کوو پر هلت باندې ټولایو دا کمپلیکس تعمیرم بیا رسپی کړې دي د چمبر اف کامرس دفتر مر د لې جوړو ګورنمنت ګرز کالج کې مر یو اومن ټیکنیکل سنترم جوړو.
کړکېچن وزلرونکي بلوچستان ایالت کې سومره ادي خلک او سکیورټي چارواکي د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د غرنګ غیر دولتي سازمانونه هم د مختلف تندراو او لغوسوي سازمانونو د ګواښونو لاندې کار کوي. په 2011 کې د پښین ضلع څخه د بی آر اس پی شپږ کارکوونکي تښتول شوي وو، خو بیا هم دغه غیر دولتي سازمان په سیمه کې د خلکو د شګړې دپاره په کار کې بوخت ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو، په پاکستان کې د ټولنې خیر خیګړې لپاره کار کوونکو او د مدني ټولنې سازمانونو لخوا غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې موجود په لکونو لاوارث ماشومانو ته د هغوی شناختی حقونه ورکړي شي او دوی ته د آی ډي کارډز چې دي هغه دې جاری کړي شي. په پاکستان کې د رپورټونو تر مخه 1.5 میلیون نه هم زیات ماشومان په لارو کوڅو کې لا وارث ګرځي. په دې حق باندې نور تفصیل لري پیر ولای چا په خپل دې رپورت کې.
دغه سماجی کارکنان د حکومت نه په دې اړه د قانون سازی کولو مطالبه کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکمرانان د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره خو هر رنګه قانون سازی کوي، خو په ملک کې د لکونو لاوارث ماشومانو شناخت معاملې ته اړو پام نه ورکوي. په دې اړه یو سماجی کارکن سارم برنی صدا سوای
حکمرانوں کو کوئی ڈر ایک شناخت دینے میں تو میں اپنا نام دیتا ہوں، سب کی ولدیت میں جتنے لاوارث بچے میرا نام ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
دی وای چې حکومت لا وارث ماشومانو ته شناخت ورکولو باندې یریږي یا شرمیږي، نو زه دې ته تیار یم چې خپل اداره کې ټول لا وارث ماشومانو ولدیت کې خپل نوم ولیکم. سماجی کارکنان دا دریزم خپل وی چې پاکستان کې مشته غیر ملکیان خود پاکستان شناختی کارت او پاسپورت حاصلولو کې کامیاب شي. خود شناختی کارت اداره نادره لا وارث پاکستانی ماشومان د خپل کامی شناخت نه محروم ساتي. دوی ټینګار کوي چې کو وزیر اعظم او د داخله چارو وزیر اوغواړي نو د دې معاملې ډیر په اسانتیا سره حل راوتلی شي، ځکه چې د نادرا لپاره د یتیم او لاوارث ماشومانو د شناخت لپاره یو نظام جوړول سګرانه خبره نه ده. د پاکستان په کچه د لاوارث ماشومانو لپاره جوړ یو ادارې سویټ هوم مشر زمرد خان د حکومت لخوا لاوارث ماشومانو په اړه پالیسي باندې سختی نیوکې کوي او دې زیاتوي چې د حکومتي بې حسۍ د وجې ترهګر او انتها پسند ډېر په اسانتیا سره دغه لاوارث ماشومان د خپل ناوړه مقاصدو لپاره کاروي.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی، اور اس دہشت گردی کے اندر جتنے بھی بچے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یتیم اور لاوارث بچے ہیں.
دی وای چې د پاکستان تر ټولو لویه مسله ترهګري او انتها پسندی ده، او د بده مرغه د ترهګرۍ په واقعیاتو کې اکثر له لاوارسه او یتیم ماشومان استعمالیږي. د تیر فوجي امیر جنرل پرویز مشرف حکومت لاوارسه ماشومانو ته قومي شناخت ورکولو کار پیل کړی و، خو لږه موده پس د نامعلومو وجوهاتو له کبله دغه عمل ځنډولی شوی و. پاکستان کې نه یوازې سماجي کارکنان بلکې قانوني ماهرین هم دا نظر لري چې حکومت لاوارسه ماشومانو ته شناخت ورکولو کې غرضی نه دی. اړه وتلی قانوندان او د ہائی کورٹ یو پخوانے قاضی شائق عثمانی صدا سے وائی،
قانون جہاں تک ہے اس میں تو پروویژن ہے، ایک گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا، جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا تھا، اور اس کے تحت لاوارث جو بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، ان کا گارڈین جو اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی حکومت ہوتی ہے.
دے وای چې د انګریز د دور قانون ګارډین اینڈ وارڈ ایکٹ کال 1890 کې دا گنجائش موجوده دی چې حکومت د یو لاوارث ماشوم د سرپرستۍ ذمہواری د عدالت په ذریعه یو تن ته ورکړي، او دغه سرپرست به په دې ماشوم یا ماشومه باندې هغه ټول حقونه حاصلوي کوم چې حقیقي مور او پلار په خپلو ماشومانو لري. خو د شائق عثماني په وینا اصل خبره د حکومت د نیت ده چې داسې اوم کړي. نوموړي په دې معامله کې د حکومتي بې غوري یو لویه وجه د مذهبي ډلو لخوا ممکنه مخالفت هم وبله، او زیات یې چې حکومت د مذهبي ډلو د غبرګون د یری لاوارسه ماشومانو د شناخت په اړه د قانون سازۍ نه ډډه کوي. واضح دی وی چې په ګرد نړۍ کې د سټریټ چلډرن یا په لارو کوڅو کې د توغړیدونکو ماشومانو شمیره 10 کروڑ ده، او پاکستان کې تر 15 میلیونه پورې داسې لاوارسه ماشومان دي د چا د ولدیت چې پته نه لګي، او هر کال په دغه شمیره کې د 12 زره ماشومانو اضافه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د سټیټ بینک پخوانی مشر اشرت حسین ویلی دی چې د اسلامي بینک په نامه چې کوم د بینکونو نظام دی، دا غي عام په پاکستان کې عام ولسته کمی ګټي نه رسی، او دغه چې کوم پروګرامونه دي نو هغه د عام ولسته پاره نه دي. دغه بینکونو په اړه باندې د نور سوای تفصیلی اورو د سادیه قاسم شانه په دغه رپورت کې.
د سټیټ بینک آف پاکستان پخوانی مشر یا گورنر اشرت حسین په پیښور کې د اسلامک بینکینګ په حق لا یوې غونډې ته ویلي چې ملک کې موجود اسلامي بینکونو هم لکه د نورو کمرشل یا تجارتي بینکونو کار کوي، د کوم لوجې د دوی د لاسه اسلامک بینکینګ عام کس ته څه فائدہ نه درسولي، او غربت او معاشي مسلې په زیاتې دودي. اشرت حسین وای چې لس کاله پس هم چې موږ د بینکونو اساسو ته وګورو نو څه خاص بدلون نه دی راغلی، نه غربت ختمولو کې او نه معاشي نظام کې یووالی یا د عامو خلکو شرکت زیاتولو کې. د سټیټ بینک تر مخه صرف 2.5% خلک د باقاعده بینک نظام ته رسائی لري، او غربت هغه عمره نه دی کم شوی څومره چې موږ امید لرلو، او معاشی تفریق سیوا شوی دی بلکې په زیاتې دو دی.
Why is that? I would submit very humbly that the Islamic banks have continued to tread along.
اشرت حسین وای چې دا ځکه ده چې اسلامي بانکونه هم لکه د تجارتي یا د کمرشل بانکونو په لار تللي چې کوم روایتي طریقې دي دوی هم هغه اختیاري کړې دي. لکه د تجارتي یا کمرشل بانکونو دا اسلامي بانکونه هم د غټ غټ کارپوریٹ سیکٹر یا د کاروباری ادارو او غټ فرمز، غټ کاروباریانو او لوی لوی نمونو پسې تللی دي. اوس هم دغه اسلامي بانکونه خیر ډیری اساسي لرلو نه باوجود د وړوکي کاروبار کوونکو ته څه فائده رسولو کې ناکام دي، نه دوی وړوکي زمیندارانو ته د سری او د نور ضرورت سیزونو اغستلو کې څه معاشي مدد کړی دی چې هغوی خپل پیداوار زیات کړي. دغه شانتي دوی د کم خرج کورونه جوړولو کې هم د عام خلکو لا سماشي مدد نه دی ورکړي، د کوم وجه عام کس ته د اسلامي بانکونو څه فائده نه در رسیدلی او نه ښکاري. او هم دغه وجه دا چې د سټیټ بینک آف پاکستان درې داسې مرکزونه شروع کوي کوم به د اسلامي بانکینګ په حق لا تعلیم او تربیت ورکوي. داسې د اسلامیک بانکینګ یو مرکز به د حیات آباد آی ایم ساینسز ادارې کې هم قائم کیږي. دغه ادارې مشر ډاکټر محمد محسن دیور ریډیو ته د دغه سنټر مقصد په حق لاس دا وویل.
نو مونږ به هغه طریقې ګورو چې کم کې عام کستا پیدا رسیدي شي، کم باندې اوسم لګه صرف 40% خلق په اسلامک بینکنګ کې دي، ټول هم ډیر کم دي کنه، پای کې کم پاکستان کې دي. نو مونږ غواړو چې خلکو ته پته ولګي چې اسلامک بینکنګ څه شی دی، د دې فائدې څه دي او څنګه دا حاصلولې شي. بیا دې سره به ریسرچ کوو چې څنګه نوې شي نه دی کې مونږ غواړو چې اسلامک بینکنګ باندې فوکس وشي چې نوې شي نه پکې راشي، چې زیات تر زیات خلک پکې راشي او خلکو ته ټریننګ هم ملو شي. نو مونږ به پکې ډیګری هم ورکو، مونږ به ټریننګ ورکو او مونږ ریسرچ دا دې سنټر کارونه دي.
که یو طرف ته د نړۍ بینکونو کې د اسلامي بینکونو برخه صرف 1% ده، همدغه رنګ پاکستان کې صرف 12% بینکونه داسې دي چې د اسلامیک بینکینګ طریقو باندې کار کوي. خو ماهرین دا مني چې د دې اسلامي بینکونو د عامو خلکو معاشي مسلې حل کولو کې تر اوسه پورې رول نه دی لوبولی. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د خیبر ایجنسی په باړه کې د کرکټ د ٹی 20 یا د شلو ورونو چې کوم مقابله وی دا غی فائنل میچ لا د پاکستان د ٹی 20 کپتان او وتلې بیټسمین لوبغاړی شاهد افریدی ورغلی او دغه تل کوم دستوره شوی دا په لومړي ځل باندې په دغه میدان کې ډیره موده پس چې کوم د اف سی میدان دی په هغه باندې دغه خوندور دستوره شوی چې پکې د پښتو سندرې هم ویلې شوې دي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبريال ابراهيم شنوارینه.
د باړې بازار سره په خوا کې د اف سی په میدان کې موجود زرګونو تماشګینو لپاره د حیرانتیا او د یقین نه کولو خبره وه چې د دوی په سیمه کې د سپورټي یا لوبو هلو ځلو به حلېدو سره په لاؤډ سپیکر موسیقي غولې شي. خو دا حقیقت و چې کله د نهې په ورځ په دغه میدان را جوړ کړی شوي کرکټ ټورنمنټ فاینل د پاکستان د ټي 20 لوبډلې کپتان شاهد افریدی ورغلو، نو مونږ یو د خیبر زلمي سندرې په موسیقۍ کې ځایي خلکو چې زیاتره پکې ځوانان شامل وو د شاهد افریدی هرکلی چغو سروش پیلو او حتی اتڼونو سره وکړو. د ډیور راډیو اوریدونکو او بیا په خاصه توګه د باړې اوسیدونکو ته د ورپه یادي چې څو کالونه وړاندې یو وخت داسې هم و چې باړه کې به په زوره موسیقي اوریدل خو پرېده، عامو کسانو ته به په خپل موبایل فون کې د موسیقي رینګټون اچولو هم اجازه نه وه. خو اوس د اف سی په میدان کې را جوړ کړی شوي کرکټ ټورنمنټ فاینل کې به په خلو به د موسیقي او لاسونو چکچکو سره د لوبغاړو ستاینه کولای شوه. او دا خی چې باړې تقریبا واړه کډوالو د واپسې نه پس اوس د سیمو د خلکو د زړونو نه یاره او تر هم تر ډیره حد کمه شوي د کومې سرګندونه چې ځینې ځوانانو ته ماجبینو په دغه ټکو کې وکړه.
زبر کم ورخیل زنن ډیر خوشاله يم ځکه چې زمونږ علاقه کې امن راغلی دی او دا میز ډیر په خوندوره لوبه اینه ګورم ځکه چې مونږ او اته کال بعد انقلاب وولو او اته کال بعد مونږ یقینا چې اف سی ګراوند ته راغلی او مونږ یقینا خبره چې ډیر زیات خوشاله یم.
زمانم سید ګل دی په کوم ځخه خیر يم او زه دلته مونږ راغلو ډیر خوند ته اخلو ځکه چې ډیر وخت نه بعد مونږ باندې ډیر زیات تقریبونه تیر شو او ډیر مصیبتونه بعد داسې یو ټورنمنټ مونږ منعقد شو نو ډیر زیات خوندونه ته اخلو ډیر ښه فیل کوو.
په دغه مهال را جوړ کړی شوی د ستوري ته د کامی ټي 20 لوبډلې کپتان شاهد افریدی هم په خپل وینا کې باړه کې د امه په بحالۍ خپل خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې اوس باید په شریک خپل وطن آباد کړو.
نن چې کومه د وریزا دو د وریزا یماده پر ډیره زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مخ پهلوان اټول خپل خپل کورونه لور رسیدو دا هغه وریزا دو چې کومه وریزا مو ډیر وخت نه انتظار کولو چې مخ پهلوان د علاقات دا دوباره آباد شي خال کورونه لا واپس راشي اور الحمدللہ مخبل دغه مقصد کې کامیاب شو. مو به د خپل علاقې دوباره آباد کړو. کم غالو غلط خال کو وجنه د مودا کلی کورونا خراب شوی دی ان شاء الله به دوباره آباد کړو. زمو تاسو سره وعده دو ان شاء الله تاسو د وګانه په کاری دی
د اف سی په میدان دغه ټورنمنت تابعیا افریدیان ویلفیر فاونډیشن او شاید افریدی فاونډیشن د پوسټ په ګډم رسته کړی وو کومه کې چې شپاړس لوبډلو برخه اخیسته. باړه کې د ترهګرۍ په ضد شروع کړی شوی جنگ کې د کامیابیو ترلاسه کولو دعوو باوجود د آرمی ټیم د کوکې خیل لوبډلې نه په فاینل میچ کې په یو شنځونو ماتې وخړه. د کوکې خیل لوبډلې غړی اسد افریدی د فاینل لوبې غوره لوبغاړی وګرځول شو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، باړه، خیبر ایجنسی.